السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړه کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
طالبانوای پاوز دی د عدالتي پریکړو احترام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د اعتراضونو ثبتول پیل کړ. د ازبکستان د پرونیو پارلماني ټاکنو پایلې نن محکمې لاندې. د خبرونو تفصیل: عوامي نېشنل ګوند پر پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا د اورولو پر ضد د پاکستاني پوځ پر بیان اعتراض کړی. پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني وژل شوی مشر بشیر احمد بلور د ووم تلین غونډې ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري افتخار حسین وویل هغوی د پاکستان د آئین ملګرتیا کوي، د پاکستان د جمهوري نظام ملاتړ کوي او د ډیکټاټورانو واک ته د رسیدو خلاف دي. په دې موقع د ګوند سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی د عمران خان پر حکومت هم سخت ټکونه وکړل. هغه ویل د 2013 کال ټاکنې رڼې نه وې او د سر دوباره انتخاباتو غوښتنه یې وکړه.
د پیریانو نه پاک الیکشن زموږ پکار دی، نه په پولینګ سټیشن کې دن نه پیرې پکار دی، نه پولینګ سټیشن نه بار پیرې پکار دی. ولس نه دا موقع ورکول پکار دی چې ولس د خپل ووټ په ذریعہ باندې ځان لا خپل واکداران او خادمان چې کوم دي داغي انتخاب وکړي.
د دسمبر په 18 د پاکستان یو ځانګړی عدالت پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورووله، خو پوځ په هماغه ورځ پر دې فیصله اعتراض وکړ او خپګان هم ښکاره کړ. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرکزی جنرال سیکرټری او د کورنیو چارو پخوانی وزیر احسان اقبال وایي د تحریک انصاف د ناقصه پالیسیو له وجې په ملک کې پوځ او عدالتونه متنازع شوي دي او د ادارو ترمنځ ټکر لیدل کېږي. نوموړی پرون د سوات په خوازخیله کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل پوځ او عدلیه قومي ادارې دي او هغوی د دغو قومي ادارو ژغورل غواړي. بل پلو د تحریک انصاف ګوند مشرانو او په خپل وزیر اعظم عمران خان په وار وار ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو نیوکې بې ځایه دي، حکومتي کړنلاره سمه او د ولس په ګټه ده. د کورمین ضلعي انتظامیه او د پولیو اداره وایي د علي شیرزیو 6000 ماشومان د پولیو ضد د وروستي کمپاین نه بې برخې پاتې شوي دي. د کورمین ضلعي د روغتیا افسر ډاکټر عدنان وایي د علي شیرزیو له مشرانو سره په دې اړه بار بار خبرې وکړې، خو دا چې هغوی ونه منله نو په سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین ونه چلیدو. د علي شیرزیو خلکو د شاملاتي ځمکې د لانجې په سر د اعتراض په توګه خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو له ورکولو ډډه کړې ده. په 2019 کال کې په پاکستان کې د پولیو 111 مثبت کیسونه مخته راغلي چې یو کم اتیا پکې په خیبر پښتونخوا کې دي. له افغانستان اسلام آباد ته ورغلی یو پلاوی نن له پاکستانیو چارواکو سره په پیښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د عدلي د وزارت د مرستیال محمد قاسم حلیمی په مشرۍ کې دا پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی او نن به په اسلام آباد کې د پاکستان د قانوني چارو له وزیر فیروغ نسیم او له لوی څارنوال انور منصور خان سره ویني. افغان پلاوی پر داسې مهال د پاکستان پر سفر دی چې په اکتوبر کې پولیسو د پیښور پر افغان مارکیټ چاپه ووهله او وی تھاړه. پولیسو دا اقدام د پیښور هایکورټ له فیصلې سره سم کړو چې په کې عدالت د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته د مارکیټ سپارلو دا وکړې و. افغانستان د پیښور افغان مارکیټ خپل شتمنی بولي. په افغانستان کې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون نن سهار د انتخاباتو اړوند د شکایتونو د ثبتولو بهیر پیل کړ چې درې ورځې به دوام وکړي. د یاد کمیسیون یو غړي قاسم الیاسی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
فردا ساعت 8 صبح
د وی ټول کاندیدان کولی شي سر له سبا خپل شکایتونه تر درې ورځو پورې په مستند ډول ثبت کړي او کمیسیون به د ټولو ته تر 15 ورځو پورې په قانوني ډول رسیدنه وکړي.
پرون د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې پکې اشرف غنی د سباندې 9,00,000 او 10,000 رایو په خپلولو سباندې 50% پوره کړل. عبدالله په سباندې 9,00,000 رایو په دوهم لمبر پاتې شو. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی چې د انتخاباتي شکایتونو په اړه د مسلکي او شفافه قضاوت وکړي. په ازبکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته د رایو د شمیرنې لړۍ روانه ده. دا د شوکت میرزیایف د واکمنۍ ته رسېدو وروسته په تیرو درو کلونو کې لومړني پارلماني انتخاباتو چې ترسره شول. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي نتیجې به نن د پېښور په وخت د ماښام تر شپږو بجو پورې راڅرګندې شي. کمیسیون وایي 70% خلکو په انتخاباتو کې رایې کارولې دي. پرونی ټاکنې د نوي ازبکستان او نوو ټاکنو تر شوار لاندې ترسره شوې. د انتخاباتو پر ورځ ځنو انتخاباتي مرکزونو څخه د سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوی چې په کې د ځنو رای ورکونکو لخوا د یو ځل نه د زیاتو رایو د استعمالولو خبره هم شامل وه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د شهریت په اړه د نوي قانون دفاع کړې ویلي دي چې په ملک کې اوسیدونکو مسلمانان دې له دې قانون نه ډاریږي. پر دغه قانون اعتراضونه کوي چې د مسلمانانو پر ضد دی. نوموړي په نوي ډیلي کې د ګوند غړو ته په وینا کې ویلي دا قانون د هند د 1.3 بلیون وګړو پورې هیڅ تړاو نه لري. مودی وویل د هند مسلمانانو ته باور ورکوي چې دا قانون د هغوی حیثیت ته هیڅ ډول صدمه نه رسوي. خو د شهریت په اړه د نوي قانون په سر اعتراضونه هم دوام لري. پرون په پور کې 2 لک نه زیاتو خلکو په مظاهره کې برخه واخیسته. د سباندې یوې اونۍ په مظاهرو کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي دي. د مودی په مشرۍ بهارتیا جنتا ګوند وایي نوی قانون له افغانستان، پاکستان او بنگلاديش ورغلو غیر مسلمه کډوالو ته د هندي تابعیت اخیستو چانس ورکوي. د اتر دې غړې د مشال لټیو خبرونه وزارت احمد الله د هوا حالو د کرنسي بیان وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 40 پیسې او 201 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.50 روپۍ او 1.01 روپۍ 1.5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1.99 روپۍ او 2.02 روپۍ. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 8، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے مشال ریڈیو خبر ونی سمنگ پہ ویب پانا پہ مشال ریڈیو .com بانے ہم اور دلشے پروانه خبرونه کې باور عوامي نېشنل ګوند د پوخانی پوسی واکمن پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په لړ کې د عدالتي فیصلې په اړه وایي دوی امریت نه مني او د جمهوریت ملاتړ بکوي.
هم کسی کو ڈکٹیٹر سے کوانی نہیں دیں گے، ہم جمہوریت کا ساتھ دیں گے.
دارکزو پالی شیرزو کې شپږ زره ماشومان د پولیو له تازه مهمه بې برخې پاتې شوي دي.
پولیو یو ډېر بې ضرر کاز دی د نېشنل ایمرجنسی د اجازه یو قوي طریقه ده. دې سره خو یو قسمه دماغ هم تړل نه دي پکار. دا خو یو نیک کار دی او د ماشومانو مستقبل او د ماشومانو د صحت ته بچاو لپاره دی.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي یخنی ده او د مرستو درکې نه لګي.
دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوي دي. ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف ته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پروند په خبر باچا خان مرکز کې د غونډې پر مهال په پوز غږ کړي چې د پاکستان د عدالتونو د پریکړو احترام دی وکړي. هغه ویل د پاکستان د پوز په ګډون د ټولو ادارو احترام کوي، خدا باونه سغمي چې د ادارو ترمنځ د ټکر رامنځته شي او آئندې تر پښو لاندې شي. دوی د سرګندونې د عوامي نېشنل ګوند یو پخانی مشر بشیر احمد بلور د بوم کلین پر مهال جوړې شوې غونډې ته کړي. تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
پیخور باچا خان مرکز کې د بشیر احمد بلور د اووم تلین په موقع هغوی ته د هغوی ترهګر پجت قربانو، سیاسي خدماتو او بیا د هغوی زوی هارون بلور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. په دې موقع د ګوند مشرانو د پاکستان په موجوده حالاتو هم خبرې ترې وکړې. د ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین پله وینا کې د پاکستان د عدالت لخوا د پخوانی صدر او د پوج سرلخکر او د آل پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر جنرال پرویز مشرف ته د سزا ورکول ورستو د پیدا شوی حالات او پخ لوویل چې دوی د آئین ملګرتیا کوي.
پاکستان کی مضبوطی چاہتے ہیں,
مونږ د پاکستان مضبوطیا غواړو, مونږ به پوځي امریت راتلو ته پرېنږدو, مونږ به د جمهوریت ملګری یو او د پاکستان د ټولو ادارو احترام کوو په شمول د پاکستان پوځ, ځکه دا پوځ کم د بل هیواد نه هم زمونږ پوځ دی. ډېر احترام یې کوو خو د آئین نه منل دا به کله هم برداشت نه کړو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ادارو ترمنځ تصادم نه غواړي او باید عدالت پریکړه ومنل شي. مونږ د ادارو ترمنځ تصادم نه غواړو او بیا د ادارو تصادم خو ډېر خطرناک وي. آئین د ټولو باندې دی او د دې آئین احترام په ټولو لازم دی. او پرویز مشرف چې په موجوده وخت کې د یو سیاسي ګوند مشر دی ورته د عدالت لخوا په سزا ورکولو د یو بل ادارې داسې دړه کې نه دی ورکول پکار چې ګنې دا پریکړه ولې وشوه. که د میانوا شریف په ضد پریکړه وشي نو ټولو ته قابل قبول وي. که د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ضد پریکړه وشي نو هغه هم ټولو ته منظوره وي. پریکړه سره اختلاف کېدلی شي خو د دې سمه لاره عدالت ته دا پریکړه د عدالت ته او دا پریکړه به عدالت تلارې ختمول وي او تر څو چې د عدالت تلارې ختم شوی نه وي دا یو فیصله ده او دا به بنل پکار وي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د پرویز مشرف په ضد عدالتی پریکړه کې استعمال شوی په ځینې الفاظو ناخوښي څرګنده کړه او دا د دې ټولنې لپاره ناقابل قبول وګرځول. د ګوند سینر نائب صدر او د مردانه د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر او موجوده حکومت او بیا په تیر انتخاباتو سخت ټکونه وکړل او د دوی راتلل د ټګۍ او بلل او د رڼو ټاکنو غوښتنې هم وکړه. پیاده غونډه کې حاجی غلام محمد بلور د اروخات هارون بلور زوی داریان بلور او د ټولو صوبې نه د عوامي نېشنل ګوند غړو په غټه شمېره کې ګډون کړی وو او د دغه خبرونو علاوه د بشیر بلور د ترهګر په ضد د مړانې او د هغه په سیاسي خدماتو رڼا واچوله. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز, لنډې سپې 2110, 15,000, 13,500, 18,380 کیلو هرتز.
د مسلم لیگ نون ګوند مرکزی جنرل سیکرټری احسن اقبال پرون په سوات کې جلسې ته ویلي چې دا مهال په پاکستان کې سیاسي حالات ښه نه دي او د عمران خان د حکومت د ناقصه پالیسیو له وجې پوځ او عدلیه متنازعه شوې ده. نوموړي د حکومت د ړنګېدو له سره د انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده, خو بل پلوه حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د احتساب له ویرې داسې خبرې کوي. د هغې په وینا د ملک حالات سم دي او د ادارو ترمنځ ټکر نه لیدل کېږي. تفصیل دنیا عظمت خان.
سوات خوازخیل کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ مرکزی جنرال سیکرتر او پخوانی داخله وزیر احسن اقبال جلسې ته وینا کې ویل چې دا وخت پاکستان کې هم هغه حالات دي کله چې د مشرقي پاکستان د اولس حقونه نه منل کېدل او ملک دوه ټوکړي شو. دوی ویل پکار ده چې د تاریخ نه زده کړه وکړي شي. دا ملک چې لسه لپاره جوړ کړی شوی هغه لاره پریښودای شوی ده. احسن اقبال زیاته کړه چې دا وخت د عمران خان حکومت فوج او عدلیه متنازعه کوي. دا ملک پلو ادارو ٹکونا کی گی.
فوج اور عدلیہ ہمارے قومی ادارے ہیں.
فوج او عدلیہ زمون قومی اداری دی. مون دا قومی ادارے بچکول غواړو. نن دا ټولو ذمہ واری دا سیاستوالو, عدلیہ, فوج, د میډیا ذمہواری ده، د طاقتور ادارو ذمہواری ده، پسنجیدګۍ سره چې مون لاره خپل کو کوم چې د قانون او آئین د بالادستی لاره ده
اور وہ قانون کی بالادستی کا آئین کی بالادستی کا راستہ تھا۔
احسن اقبال زیاته کړه چې مول د نورو داسې حالات توان نه لري، اوس وخت راغله چې په جالي وټولو راغله حکومت ختم کړی شي۔
پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے۔
پاکستان بچ کول دی او پاکستان بچ کولو یو لاره ده چې نوی ټاکنې وکړی شي، د درغلو او سلیکشن حکومت ترکړی شي او منتخب حکومت راشي، د سلیکشن په ځای د ولس په وټونو منتخب خلق راوستی شي او د پاکستان ولس د ګرانۍ او تباهۍ څخه وباسي او د پاکستان بیرغ یو ځل بیا په نړۍ کې پورته کړي،
پاکستان کا جھنڈا پھر دنیا میں بلند کریں۔
د مسلم لیگ شمولیتی جلسې ته صوبائی مشر امیر مقام بشمول نور ځایي مشران هم ویناګانې وکړې، بلخوا حکومتي چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی د ولس په حقیقي وټونو راغلي دي او د مخالف ګول لخوا ټول تورونه بې ځایه دي۔ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات۔
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
اوریدن کو مشال ریڈیو تا سور دا پاکستان دا پوزیشن گندن سخا دا جوڑی رہبر کمیٹے یو غری میا افتخار حسین ویلی چی کمیٹی پا پارلیمان کی دنن دا وزیر اعظم دا بدلول پڑا اس قسم فیصلہ ندا کری، نموڑی دا خبرہ تر آغی رستو کری چی دا پوزیشن گند مسلم لیگ نواز ڈلی یو مشر حسن اقبال ویلی چی رہبر کمیٹی با راتلون کی میاشت کی پا پارلیمان کی دنن دا بدلن لپارا سیاسی حلی زلی پہلوی۔ تفصیل د عبدالحی کاکڑ پا ریپورٹ کی اورو۔
د پاکستان ڈان ورسپانې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جنرل سیکرټری حسن اقبال د شنبې په ورځ ورته ویلي چې رهبر کمیټه به د واکمن تحریک انصاف له اتحادي ګوندونو سره رابطه پیلوي چې دارنګه په پارلمان کې دننه بدلون راوستل شي، خو کله چې پرون مشال ریډیو د رهبر کمیټې وغړي او د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دا د حسن اقبال یا د هغه د ګوند شخصي نظر کېدای شي، خو د رهبر کمیټې فیصله ندا
مونږ ڈسکشن کې ضرور راوستل دا خدا فیصله ده نه، ځکه چې زمونږ ټولو پټو مشترکه ایجنډا ده، هغه کې چې کوم دی نو مونږ وایو چې دا حکومت د دندلې پیداوار دی او مونږ چې کوم دی نو دا الیکشن نه منو او د دې په نتیجه کې چې کوم دی وزیر اعظم راغلی دی مستعفی شي، دویمه مطالبه زمونږ دا ده چې دوباره د الیکشن وشي، بیا درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې دا الیکشن دې صفو شي او دا د مطلب چې د الیکشن کمیشن په نگرانۍ کې وشي، د فوج په نگرانۍ کې نه۔ څلورمه نقطه زمونږ دا ده چې د آئین باره د ستی کوم دی دا په مو مطلب دا به قائمو، البته که حسن اقبال ویری دا د خپل پارټۍ خیال دی او هغه مطلب د دې اظهار کړی دی۔
تر حسن اقبال لمخه د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف په لندن کې خبریالان ته ویلو چې دوی غواړي په پارلمان کې دننه بدلون راسي، د سیاسي چارو پوه وستوهید وایي چې مسلم لیگ نواز د پارلمان دننه د بدلون خبره ځکه کوي چې شهباز شریف غواړي له اسټابلیشمنت سره روغه جوړ وکړي۔
شهباز شریف صاحب اپنے کیمپ میں جہاں پر ان کی
شہباز شریف خپل هغه ملګرو ته چې د روغې جوړې مخالف دي دا اشاره ورکوي چې زموږ لپاره اوسم په واک کې دراتلو چانس شته، د پوز د مشر د کاری مودې غزولو معاملہ پر ځای پرته ده، عمران خان په اقتصادي لانجو کې گیر دی، حکومت د جنرال مشرف په معاملہ کې هم گیر ښکاری، نو ځکه شہباز شریف د پارلمان دننه د بدلون تګلارې ته لومړیتوب ورکوي،
وہ اس کی تہ اوپر رکھ رہے ہیں اور سامنے رکھ رہے ہیں انہا اس تبدیلی کا۔
د پاکستان اپوزیشن گندونا تور پوری کوي چې د 2013 کال په انتخابات کې فوج د داندلې لاري عمران خان په واک کې راوستي، خو تحریک انصاف فوج او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي او ټاکنې شفافه ګڼي۔
دا مشال ریڈیو دا دو شنبه یا دا گل دا ورځې 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکه
په یوونی مبجا
جمهوری غګونه
په دونی موبجو
دا سولې پرلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګره
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پا پاکستان کی دسمبر پش پڑا سما د پنسو روز لپارا د پولیو زید کیمپین و چلے دے چپکی ملین معشمان تا د گزرن سید ساس کی ورکل شو خود کر میں د علی شیر زو سرگن معشمان لدی بہیرا بی برخ پات شول سگ چپ آغا سیما کی زائی خلکو د شاملاتی سم کی پسر دلانجی لوجی د پولیو ٹیمون تا اجازہ ورنکلا چیخ پل کار پر مخوسی پا پاکستان کے سکال دا پولیو لسلو زیات رپورٹنا مخیتا راغلی دی تفصیل دا تاریک اور اگزینا اورو
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان خان وائی دا علی شرزو لا مشارانو سره بار بار مذاکرات وکړل چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي خو هغوی ونه منله او خپل احتجاجی جاری وساتلو نو داسې هغلته دوی کمپاینونه کړی شو ډاکټر عدنان خان زیاتوي په شاملتی ځمکه د کونو ړنګولو د علی شرزو پر مطالبه ځایي انتظامیه سمدستي هیڅ نشي کولی ځکه چې ور باندې له عدالته مخالف فریق سټیاډر رخصته دي چارواکي دا هم وایي موږ به د سیمې پاتې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په هر حال کې ورسوو ځکه چې په ملک کې وایرس موجود دی نو دا خطر شته چې هغلته څوک ترې متاثر شي
اوی دا چې کیسه ده چې اغه ډیمانډ ریفیوزل وی ایت ویل شي یو نو وی دا نوې سیستم نه خبر نه دي موږ به دي چې رو رو چې د مد کم هسپتال ته ماشومان راځي کم به دالو کې چیرې به پوینټس راځي
په یاد ضلع کې تر دې مخکې هم ځایي اوسیدونکو او مشرانو د خپل غوښتنو پوره کولو په پلمه د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه ده اخیستې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د ادارې یو چارواکی ډاکټر ندیم جان وایي د پولیو وایرس هله ختمیږي کله چې دغلته هر کس په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکړي ډاکټر ندیم جان زیاتوي د خپل سیاسي ولسی او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره ماشومانو ته واکسین نه ورکول د خپل نوي کول سره یو لوی ظلم دی
پولیو یو ډېر بې ضرر کاوز دی د نشته لري بدن کې دا یو قوي طریقه ده دې سره خو یو قسمه دماغ هم تړل نه دی پتا دا خو یو نیک کار دی او د ماشومانو مستقبل د ماشومانو د صحت ته بچاو لپاره دی
په کورما کې د پولیو مرض پر ضد 15 ورځنۍ مهم له 18 دسمبر پیل شوی و چې پکې تر 15 کاله کم تر 1,45,000 زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول په ملک کې سږ کال 1,01,000 د پولیو مثبت کیسونه لیدل شوي چې پکې 9 پکې په خیبر پختونخوا کې دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
اور دن کو تاسو تاریخ اور اگزی پر رپورٹ کے اور دل چھپا پاکستان کی سکل دا پولیو لسلو نزیات کے سنا رپورٹ شوی دی چھپا کی زیادہ شمیرا دا خیبر پختونخوا دا مشال ریڈیو تاثور
ستونزی او سرکار
لچترالا تر بولانا
دا پختنو پا ہر ستونز نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې 2 بجی لما مجید بابر سره
د میرامشا بازار تاجران او د جائیداد مالکانو لیویو نه رهسی پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري غي وای حکومت ور سره ول شمنه کړی و چې د مرلی په سر به 15 سلويخت لک روپے ورته ورکول کیږي خو اوس دوی ته یوازې 15 لک روپے ورکوي چې دا ورته د منلو وړ نه ده اغي وای انتظامیه زنو خلکو ته د چکونو په ورکولو د خلکو د ویشلو هڅه کړې ده بلخو انتظامی چارواکو بیا ویلی زنو خلکو ته چکونه ورکړي او د نورو سره خبرې روانې دي تفصیل د عمر وزیر نه
د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټې جنرال سیکرټر سخی رحمان وای احتجاجي دوام لري پریکړه یې کړې چې دولت ور سره د توانونو کمې ژمنه کړې هم هغه ماویزې غواړي
چې می سره کیم ودا شوې او می سره کیم لیکل شوې دي پکیم مرلې پکیم بلډینګ دي صوبه بندې پابندې او می شو هیڅ کلا کمپرومایز نه وکی پانه واری پې میش کام نه غوړي او چې کیم خال دای په می شه چکړې دي دای توړ جوړاوي وڅه کا سون ته چکینا ور کوي دغه اومی ان شاء الله روک تام کی
عبدالرؤف وای
45 لاکھ مرلار سره کړي دوه ور سره 35 سوم رب
فوټ چې کیمې ریپی دی دې کو نه بلډینګ لاس کیم بیس بند دای نن نرتویای چې یاره زدا توته ندر کو اگریمنت پوس یا دای اگریمنت تر متوی چې بیا میشته مقصد عدالت یارشته او میژوډینا بندوی 48 او کی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرامشاه بازار اتل سوا دکانونو مالکانو ته 55 کروڑ روپے ورکڑل شوے دا آغا خلق تی چه جایداد یہ موجود دے خود دکان یہ ڈنگ شوے دا دا پوینا آغا مالکان چه جایداد یہ ختم شوے زنو مالکانو چه کنا خستی او تاجران یعنی آغا خلق چه دا دکان ڈنگ دو سرائے سمانونا خبر شوی دا غوی کمیٹی سرا خبر روانے دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د افغانستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوالو د ژمنی د ژمي لپاره د سامانونو غوښتنه کړې ده غي وای په برمل کې واوري شوي خو کډوال د خوراک او د غسې نور سامانونو ته اړتیا لري بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي غوښتنه کوي بخره غواړم د دې غوښتنه پر ځای بولي او وای چې د برمل کډوال لپاره د خوراکي توکو مرستې تیاری شوې دي تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واورې شوي ساړه ډېر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوي کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې مشال راډیو سره شریکې کړې د خیرالله وزیرستاني په نوم د برمل یو اوسیدونکي وویل
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي اوس دلته واوره شوې دي ژمی دی ډېره یخني ده سوړه دی ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي خلک سره د کومک وکړي سوړه زیات شوی دی ډېر مشکل دی دلته
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي
ژمی مرسته وه هغه به ښه پریمانه وه د پیسو د لرګیو د هر څه مرسته به وه خو شاش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي او د ژمی چې کومه مرسته د هغه نه ورته رسېږي او خوراکي مواد چې کوم دي هغه 15 میاشتې او 4 میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو د شمالي وزیرستان کډوالو سره د حکومت کوشي پومیاش کې د ور سره د خوراکي موادو کومک وشي
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وای دوی لپاره د سلور میاشتو مرسته منزوره و خو دوی ته یوازې د وی میاشتې وای و بوجي اوړه ورکړل
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم میشته د سلور میاشتو مرسته منزوره و په دا کې د وی میاشتو مرسته یې روکړل یو یو بوجي مونږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د زمي سامان منزور کو او کسرنګ چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو
د عبد الله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدون کوي د خوراکي توکو او پخاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو ته اړتیا لري ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونی سي
میشته څنګه دا یو ضرورت لري په یو سوډه روغې ژمه روغې میږې بسیار نه او دا غشتنه دوی چې میشته ریپې راوشي منځيري داغه چې سوړه د دې چې غران رښتیا یی طریقه نومز دیریشته ځان رښتیا
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو اف له خوا د دې درې میاشتې مرسته ځان دیدلې د یوې میاشتې مرسته مرته ورسوله د دوه نور عمر شدلې د تل نور ګونګم د ځې تکمیل کړه د برمن لپاره ماده لرو سوسودی د خوراکي مواد ورسغو نو دغه د مرکز بیډینګ د نو د حکم قراردادي قرارداد غټي به د زمستاني کومکونو د تصدیقي د نشار لپاره یا نقدم راسته یا غوی نقدم راست مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ول د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانه کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټول 3315 شپته بایومیټریک شوی کورنۍ میشته دي چې یوازې نوی کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شپې د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
نیشنل ګوند پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا د اورولو پر ضد د پاکستاني پوسټ پر بیان اعتراض کړی. یاد کړ مرکزی جنرل سیکرټری افتخار حسین وایي هغوی د پاکستان د عین ملګرتیا د پاکستان د جمهوري نظام ملاتړ کوي او د دیکتاتورانو وخت د رسېدو خلاف دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حسن اقبال وایي د تحریک انصاف د ناقصه پالیسۍ له وجې په ملک کې پوځ او عدالتونه متنازع شوي دي او د ادارو ترمنځ ټکر لیدل کېږي. د کورمې ضلع انتظامیه او د پولیو اداره وایي د علیشیرزو 6000 ماشومان د پولیو ضد د وروستي کمپاین نه بې برخې پاتې شوي. د علیشیرزو خلکو د شاملاتي ځمکې د لانجې په سر اعتراض په توګه خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ډډه کړې. د افغانستان اسلام آباد ته ورغلی یو پلاوی نن د پاکستاني چارواکو سره په پېښور کې د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه خبرې کوي. د پلاوی پرون اسلام آباد ته رسېدلی او نن به په اسلام آباد کې د پاکستان د قانوني چارو له وزیر فیروغ نسیم او له لوی څارنوال انور منصور خان سره ویني. افغانستان کې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون نن سهار د انتخاباتو اړوند د شکایتونو د ثبتولو بهیر پیل کړ چې درې ورځې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون غږ کړی چې د انتخاباتي شکایتونو په اړه مسلکي او شفافه قضاوت وکړي. په ازبکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته د رایو شمیرنو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي نتیجې به نن د پېښور په وخت تر شپږو بجو پورې څرګند شي.
لند خبرونه د نجیب امیر نواری د لوسبا په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په نړۍ کې د مسلمان ملکونو شمیره 50 دا چې پکې زیاتره د قدرتۍ وسایلو نه ډک دي. خدا هم یو حقیقت دی چې په نړۍ کې د ټولو زیات د مسایلو او مشکلاتو ښکار هم مسلمان ملکونه دي او د خپل منځي شخړو له وجې د حال تر رسیدلې دي. د مسلمان ملکونو تنظیم OIC زکه جوړ کړی شو چې دا ملکونه به سره رايو ځای کړي، خو تر اوسه د دې تنظیم هم څه ګټورې نتیجې مخې ته رانغلې. ورسپانه لیکي زیاتره مسلمان ملکونه چې د کوم ستونزو ښکار دي نو په هغه کې تر ټولو لومبۍ بدحالي ده. د ملیشیا په خار کوالالمپور کې د یادو ملکونو د مشرانو درې ورځنۍ غونډه کې په دې موضوع په تفصیل سره خبرې وشوې. ورسپانه لیکي په دې غونډه کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د اندېښنو له وجې پاکستان ګډون و نه کړو. مسلمان ملکونو له پکار دي چې خپل منځي اختلافات او پرتا رايو ځای دي شي او چې کومي مسلې ورته مخې ته دي نو هغه حل دی راوباسي. د سره سره OIC له هم د لړکې فعال کردار لوبول پکار دي. دان ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي کوالالمپور سمیت کې د ملیشیا وزیر اعظم په واضح توګه خبر وکړه چې دا کانفرنس د OIC متبادل نه دی. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان لومبه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو اعلان وکړو، خو د سعودي عرب فشار وروسته د نوموړي په دې کانفرنس کې ګډون نه کول د پاکستان لپاره سفارتي شرمندګۍ وجه جوړه شوه. او د ترکی صدر رجب طیب اردوان دا خبره چې سعودي عرب پاکستان ته دړکه ورکړي که په کانفرنس کې ګډون وکړو نو نه صرف د خپل ملک نه به پاکستانیان واپس ولېږي، بلکې چې کومې پیسې ورل ورکړي هغه به ترې هم واپس واخلي. ورسپانه لیکي پاکستان له په کانفرنس د ګډون یقین دهانی ورکول نو وړاندې په دې ټولو خبرو غور کول پکار وو. که وزیر اعظم دې هر څه نو وړاندې سلا مشوره کړې وي نو نن به پاکستان د داسې حالاتو سره نه مخ کېدلې. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي حکومت ملکی معیشت ښه کولو لپاره چې کوم کوششونه کوي هغه په خپل ځای، خو د دې ګټه هم عام اولس ته رسول پکار دي. د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلل وروسته د هر شي په نرخونو کې اضافه شوې ده چې له وجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د تیرې اونۍ د راپور تر مخه چې وویشتو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده او د ګرانۍ اوسط شرا 21% ده. حکومت ګرانۍ کنټرول کولو لپاره سرکاري نرخنامې جاری کړي، خو دکانداران په هغه نرخونو شیان نه خرڅوي. ورسپانه لیکي که حکومت په فوري توګه د شیانو په نرخونو کې کمی نشي کولای نو چې کومه سرکاري نرخنامه جاری کړي نو په هغه دی عمل درآمد یقیني جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره الجزیره ویب پاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو نتیجو په اړه او دغه سی رایټرز خبري اژانس بیا په هند کې د شهریت په اړه د نوي قانون پر ضد د احتجاجونو په حقله لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل د مجید بابر نه اورو.
الجزیره ویب پاڼه د افغان ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجو په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې د هغه هیواد د ټاکنو خپلواک کمیشن د اتوار په ورځ د ټاکنو ابتدایي رسمي نتیجې اعلان کړې چې له مخې موجوده ولسمشر محمد اشرف غنی د 50.64% رایو په اخیستو سره دا ټاکنې وګټلې. په دویم نمبر عبدالله عبدالله راغلو چې یو کم 0.52% رایې ترلاسه کړي، او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په دریم نمبر راغلو او 3.85% رایې وګټلې. د راپور له مخه د نتیجو د اعلانولو رسمي نیټه د روان کال د اکتوبر 19 وه، خو د کاندیدانو لخوا د درغلیو د شکایتونو د احتجاجونو او د خپلواک کمیشن د چارواکو په خبره د ځینې تکنیکي ستونزو له امله دا نتیجې سوسواره د ځنډ سره مخ شوې. راپور د ټاکنو د کمیشن په حواله دیتوي چې د حتمي نتیجو اعلانولو نه مخکې که کوم امیدوار شکایت لري نو یاد کمیشن سره رجوع کولی شي. بلخوا رویټرز خبری اجانس په هند کې د شهریت په اړه د هغه لانجمن قانون نه پس د احتجاجونو موضوع باندې لیکنه خپره کړې چې دا مهال په ټول هند کې روان دي او کله کله دومره پرتشدد شي چې پکې مرګونه هم شوي. سیرونکي دغه متنازع قانون د مسلمانانو پر ضد بلي. بلخوا د دې احتجاجونو پر مهال د اتوار په ورځ په سرخار نوې دلی کې وزیر اعظم نریندرا مودي هم د خپل هندو کم پرسته ګوند یوې انتخاباتي جلسې مشري وکړه. د اجانس په خبره د راتلونکي کال په پیل کې په سرخار نوې دلی کې ریاستي ټاکنې به د دې قانون نه پس د مودي د بي جي پي ګوند لپاره ډومبه آزمایش وي. مودي د زرګونو خلکو د لاریون پر مهال په خپل وینا کې په اپوزیشن تور پورې کړو چې رښتیا خبرې نه کوي او داسې خبرې کوي چې احتجاجونه راپاروي. د اجانس په خبره وزیر اعظم مودي په خپل وینا کې وویل چې دغه د شهریت قانون به د هند یو عرب نه زیات اوسیدونکي نه اغېزمنوي او مسلمانانو ته ډاډګیره نه ورکړه چې دا قانون به هیڅ بدلون نه راولي، او د ده په خبره دا قانون بغیر له کوم مذهبي تعصب نه جوړ شوی. دا اجانس په خبره تر دا مهال د هند په لارو کوڅو او ښارونو کې د دې احتجاجونو پر مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د پنختو کې 30 کسان وژل شوي دي. بلخوا په پولیسو هم تنقید کیږي چې د پوهنتونونو د زده کوونکو پر ضد غیر ضروري طاقت کاروي. دا اجانس په خبره د نریندرا مودي حکومت وایي چې دا قانون به هغو غیر مسلمو ته اسانتیاوې پیدا کړي چې د 2015 کال نه مخکې دغه هیواد ته د پاکستان، بنګلادیش او افغانستان نه ورغلي دي، خو ګڼ شمیر هندي وګړي په دې نظر دي چې دا قانون د هندي مسلمانانو سره توپیر پالي او د هیواد د سیکولر آئین نه ځکه سرغړونه کوي چې د شهریت لپاره مذهب شرط ایږدي.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سفتریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیشن غوښتنه کړې چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه د پلټنې وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزي اشیا په چارو کې د یاد وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې پرون اعلان کړی چې له مخې اشرف غنی تر 50% زیاتو رایو ګټلو سره تر ټولو مخکې دی. تفصیل د سفیولا ستانگزی نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز کړي. ویلز ته په منسوب ټویټ کې راغلي، امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یک شنبه ماښام د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده، د انتخاباتو په کمیسون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د وویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي. موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رایه جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي
او نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رایو په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی یک شنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون له مخې خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې څه کم درې میاشتې مخکې د میزان په شپږمه وشوې او د لومړنیو پایلو اعلان یې په دې څو واره وځنډید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کېده. اخوا د افغانستان اوسنی جمهور رئیس او په ټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارګ کې یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لارې خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او په راتلونکي ورځو کې د شکایتو محترم کمیسیون خپلې فیصلې کوي، یا هم دا ټیم قانون
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیاتې رایې خپلې کړې، خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. اخو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
قرآن عظیم الشانه صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تاثیر لاندې راځو او نه به کم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي او نه به کم سیاسي کم کمزور کم هغه چې تاسو اشاره وکړه هغه نه کوي او بېطرفانه صادقانه مطابق د قانون به خپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدګي کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبې تر پایه د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یک شنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وې او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر د پاکستان ملتان عدالت د تیرې شنبې په ورځ د مصف سپکاوي په تور نیول شوی سوان حفیظ جنید ته د مرګ سزا اورولې. په پاکستان کې یو غیر دولتي سازمان سینټر فار سوشل جسټس وایي چې په تیرو 150 کلونو کې په دې هواد کې 1500 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یو ډیره حساسه موضوع ده چې نه یوازې د تورن تن بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له کړاوونو سره مخامخوي. عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دې کړاوونو ته کتنه کړې ده.
د پنجاب د راجنپور اوسیدونکی جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی. خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولی. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد و چې په 2013 کال کې ورباندې ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوموړی هم د دې کال د مارچ پر 13 نیټه ونیول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شوه. د 6 کلنۍ عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د دسمبر پر 1 نیټه جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په مقدمه کې مجرم وګرځولی او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د خپل زوی د بېګناه ثابتولو 6 کلنۍ کړاوونو د حفیظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولی. هغه پرون په دیاړه مشال ریډیو ته وویل،
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو. ډیر نفرتونه راسره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اورېدلي دي، کاروبار مو تباه شو. کوم خلکو چې به هر ورځ راسره لیده کاته کول، هغو راسره لیدل پرېښودل. زما د حج او عمرې کاروبار و. هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لېږدول، چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې. خو اوس هغه صفر شو. یو چاپه خانه مې لرله، هغه هم تباه شوه، ځکه چې خلک وایي دوی کافران دي، کاروبار مو ورسره کوي. اوس مو حال دا دی چې په کور کې ننوت یو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي موضوع دومره حساسه کړل شوې ده چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول شو، نو که وروسته دروغ هم ثابت شي، خو تر رښتیا را رسېدو له مخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2010 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادراکه کړل شو او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څو موده وروسته راخوشي سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد های کورټ د یو شمېر اورېدونو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول. خو دغو تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار له مخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
نه یوازې زموږ محلیداران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مراتلل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینی نو خلک به دې ووژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه 3 واره کورونه بدل کړل. نن هم زموږ له خپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تره به جومات ته ته او خلکو ورسره سلام دعا پرېښوده. زما ورور او خویندو له ویرې چاته نشو ویلی چې موږ د وقاص ورونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتلسو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوي تور د عدالتي بېګناهۍ سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه ویریږئ. زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي، هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشری حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1998 او 2010 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پوری شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 کسان ماورای عدالت وژل شوی دی.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د رغزو سیمې زده کوونکي وایي حکومت له شمنې سره سم تعلیمي سکالرشپونه یا وظیفې نه ورکوي چې ورسره د هغې تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې کېږي. خو د تعلیم محکمه بیا وایي کله چې حکومت فنډونه جاري کړل نو زده کوونکو ته به پیسې ورکړل شي. حکومتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د سیمې د زده کوونکو د سکالرشپونو پیسې به سر جاري کړل شي. تفصیل د طارق اورگزینا.
دا ورکزو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پولیټیکل سکالرشپ یا وظیفې پیسې دې ورته زر ته زر ورکړي. د ځایي زده کوونکو په خبره په 2018 کال کې دوی درخواستونه جمع کړي ول خو تر اوسه ورته د وظیفې پیسې نه دي ملاو شوي. د کوهاټ په سرکاري کالج کې د 12 جماعت یو ځایي زده کوونکی محمد ساجد وای کله هم د سکالرشپ لپاره هغلته تعلیم محکمې ځایي مشرانو ته ورشي نو پلمه ورته جوړوي او دا ستونزه ورته نه حل کوي. بلخوا د تعلیم محکمې ځایي مشر زید الله شاه وایي تیر کال درخواستونه ورسره تر جمع کېدو وروسته لیسټونه متعلقه محکمو ته استولي خو تر اوسه ورته په دغه لړ کې مثبت ځواب نه دی ویلی شوی نو ځکه دا تر اوسه د ځنډ ښکار دی. زید الله شاه زیاتوي د وظیفې په مد کې 2.3 کروڑ او 600,000 روپۍ فنډ غوښتلی چې په دې کې 2.75 لک او 55,000 روپۍ په 2018 کال کې د پاتې شویو زده کوونکو دي.
18-19 کې مونږ ډیمانډ کړل 2,57,00,000 اور سب پیسے 2017-18 کے ہم پاتی دی یعنی ٹول مونگ ڈیمانڈ کرا تھا 3,20,00,000 مونگ ڈیمانڈ کرا تھا پاسا محمد صاحب اور ڈی سی صاحب ہم کنوے کرا تھا پاسا خواہاں دے رہا رہے
موږ چې کله په دغه اړه له سینیټر اورنګزیب اورنګزیب سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډیو ته وویل دا خبرې اعلی چارواکو ته رسولې او هغوی ورته دا ډاډ ورکړی چې ډیزر به د سکالرشپ په مد کې پاتې شوی د اورنګزو زده کوونکو فنډ جاری کړی شي.
17-18 آخری رو باندې موږ زر زر میټینګونه رو او تاسو فیصله وشوه لغه شي اکسپټ شي لغه شي شي دي او ما څه دې زموږ امیدوارم چې سبب سبب رغبه نوټیفیکیشن جاری شي.
پولیټیکل وظیفه یا سکالرشپ هر کال د قبایلی ضلعو هغه زده کوونکو ته حکومت ورکوي کوم چې تر لسم جماعت وروسته خپل تعلیمي سلسله جاری وساتی. دا سکالرشپ هغلته د پخوانی پولیټیکل نظام پر وخت د قبایلی زده کوونکو لپاره مقرر شوی چې تر مخه د کالج 5,000 او د یونیورسيټي زده کوونکو ته 6,000 روپۍ ورکول کیږي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2,111
د ننګرهار چارواکو په هغه ولایت کې په راکړه ورکړه کې په پاکستاني روپۍ بندیز لګولې او دکاندارانو ته هدایت کړې چې د بهرنیو آثارو په ځانګړې توګه د پاکستاني روپیو په ځای د راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي. په دې پریکړې عمل شروع شوی خو په مخ کې ځینې ستونزې او ننګونې هم شته چې چارواکي د لرې کولو هڅه کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
څو ورځې وړاندې د ننګرهار والي د جلال آباد ښار په دوکاندارانو پلی وګرځېد او ژمنې یې ترې واخیستې چې په ورکړه راکړه کې به د پاکستانۍ روپۍ په ځای افغانۍ کاروي. د جدي په لومړۍ نیټه چې د دسمبر له 22 نیټې سره برابره وه، ولایتي ادارې په رسمي توګه په ورکړه راکړه کې د پاکستانۍ روپۍ د بندښت او د افغانۍ د رواجولو اعلان وکړ. په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس احمد ضیا توحیدیار وایي د افغانۍ او رواجولو په برخه کې دوکانداران مکلف دي چې د پیرو پلور پر وخت له خلکو د افغانۍ او تقاضا وکړي او کله دې امر نه هر چا سرغړونه وکړه هغه به مجازات شي.
والی صاحب د دې لپاره بعضې مجازات هم ټاکلي دي، البته د ولایت د مقام د خوانه اول وار متخلف د یوې ورځې لپاره دوکان بندوي، دویم وار د پاره چې ونې متکرر شي بیا درې ورځې دوکان ورته بندوي، او په درېیم وار باندې پنځه وارې او په څلورم وار باندې جواز کینسلوي ورته د تجارت.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی رحمت الله وایي
خلک لا دې ته آماده نه دي، خلکو سره افغانۍ نشته، د چراش بازار کې راکړه ورکړه وکړه. فرض مثال زه سار رئیس څو دوکانداران سره ما خبرې کړې دي، هغه وایي یو مشتری راځي او جنس اخلي خو هغه سره کالداري دي افغانۍ نشته، نو مجبور یو چې هغه ته وایو چې را نه خرڅو په تمانې خپل هغه د وجبې له مخې خپل هغه مسولیت له مخې چې د افغانۍ پر وړاندې لرو یا د افغانستان پر وړاندې لرو.
د امرالله په نوم یو تن دوکاندار وایي دوی چې خلکو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په افغانۍ وایي هغه ترې بل ځای ته د سود سودا لپاره ځي.
ګا کراش یا پښتنو کې دا جنس په سودې نو موږ ورته وایو چې دومره افغانۍ هغه سره افغانۍ نه لارج بیرون وځي بل ځای ته.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې ډیورن کرښې سره نږدې پراته دي د افغانیو پر ځای پکې په پاکستانۍ روپۍ ورکړه راکړه کېدله چې لا هم په اکثرو ولایتونو کې دوام لري. اوس چې د ننګرهار چارواکو د افغانیو دودولو مسله جدي نیولې، اکثره ننګرهار میشتي اندېښنه لري چې د ضرورت د توکو د نرخنامو د نشوالي له امله به په افغانیو د توکو په اخیستو کې تاواني شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې خبرونه په خیره کې درته د مینا ګل په واسطه کې دا سنتره نشر کوو. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
زبد کو